د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واوري
د افغانستان په دریشو ولایتونو کې 13 میاشت یو سل دریاتیا کسان وژل شوي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د جون په 12مه په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره غونډه کوي او متحده ایالاتو د فلسطین په باب د امنیت د شورا مسوده ویټو کړه
نن د 1319 کال د غبرګولی د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 2013 کال د جون د میاشتې له 2مه نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا ریپورټونه هم واوري د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې ځینې خلک د وسلوالو سره د بریدونو په تنظیم کولو کې مرسته کوي
ما پس از این تمام واسطه های زریحی
مغلدی روست طول زری فلم لرون که او مشکوک موتر پا دی علم و پولیس تا دند ور کردی چی وید روی او بلتنی اوکلی
او دا دو شرمی پورت پا خوست او نور ولایتونو که دا کوچیانو دا ماشمانو لپارا دا گزن زد واکسین کمپاین پیل کی گی
موبایل طول ماشمانی سی وکی دا غلی پایدا ور که ماشمانو تا او تا او تا خطرناک شای خونن
خو اوز پام وکلی دا دی سات خبرونو تا ویان سید سلیمان شاه
السلام علیکم د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت د غوښتنې تحقیقاتي مؤسسه چې د سی آی پی جی په نوم یادیږي په یو تازه رپورټ کې وایي چې د مې په میاشت کې د افغانستان په دریش ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 133 ملکی کسان وژل شوي او 310 تنه ټپیان شوي دي په دې رپورټ کې راغلي دي چې په همدغه میاشت کې له 80% نه زیاتې پېښې د افغانستان په همدغو ولایتونو کې شوی د رپورت لمخه سکال په اپریل کې هم د افغانستان په دریش ولایتونو کې 133 تنه ملکیان وژل شوي او 306 تنه ټپیان شوي نن سهار د کابل په سیابینی سیمه کې د مسی عینک د تاریخي آثارو د لرغونپوهانو د عملی موټر پر یومان برابر شو په دغه پیښه کې یو لرغونپوه مړ او ډرایور په شمول درې کسان ټپیان شوي دي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د لرغونپوهانو ډله له کابل نه د لوګر ولایت په لورې روانه وه چې دغه پیښه وشوه د مسی عینک کان د لوګر ولایت د محمد اغا په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د مسو سربیره لرغوني او تاریخي آثار هم پکې موندل شوي دي په دغه سیمه کې شاوخوا 80 تنه کورنی او بهرنی لرغونپوهان د تاریخي آثارو په کیندلو مصروف دي د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د حکومت ځانګړي استازي ډینګ شي جون په کابل کې د افغانستان له حکومتي مشرانو سره کتلي دي د افغانستان د خارجه وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د شنبې په ورځ په کابل کې خپره شوې راغلي چې هغه د خارجه وزارت د سیاسي چارو د مرستیال حکمت خلیل سره ولیدل او په تفصیل ورسره د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو په کولو خبرې وکړې تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه په سنگاپور کې غونډه کوي ټرمپ چې مخکې یو ناڅاپه د غونډې د فسخه کولو اعلان کړو د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا د لوړ پوړي دولتي استازي سره ملاقات نه وروسته دا اعلان وکړو
meeting on June 12th in Singapore it went very well it's really a get to know you kind of a situation
مونږ به د جون په 12مه په سنگاپور کې غونډه کوو خارجه وزیر مایک پامپیو دوه ورځې کار وکړ او مونږ یو بل سره وسخه وپیژندل تاسو به هم سنگاپور ته راځئ دا یوه پروسه ده چې دوام به وکړي او ما دا خبره نه ده کړې چې په یو غونډه کې به ټولې ستونزې حل شي د شمالي کوریا د استازي کیم جونګ چول ټرمپ ته د هغه هیواد د مشر کیم جونګ اون یو شخصي لیک وسپارلی و له بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې له جنوبي کوریا نه د امریکایي عسکرو د وتلو او یا هلته د پاتې کېدو مسله د امریکا او جنوبي کوریا پورې اړه لري د بل چا پورې تعلق نه لري په عین وخت کې د سنگاپور صدر اعظم انګ هن وای چې د ټرمپ او کیم جونګ د سرمشریزې غونډې د مصارف یوه برخه به د سنگاپور حکومت پوره کوي د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میټس ویلي چې چین د جنوبی چین په سمندرګي کې په ټاپوګانو باندې په بشپړه توګه د قبضې په خاطر له خپل نظامی طاقت نه کار اخلي او کوشش کوي چې د شاوخوا ګاونډیان وډاري. هغه په سنگاپور کې د شانګریلا ډایالوګ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې وینا کوله او د هند او پاسفیک په سیمه کې د امریکا په ستراتیژۍ باندې رڼا واچوله. د سنگاپور نه د امریکا غږ د خبریال ویلیام ګالو د رپورټ خلاصه اشوق الله رحمزی تاسو ته دراوړی.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د جنوبی چین سمندر په جنجالي ټاپوګانو کې د چین پوځي تحرکات غندلې دي. میټس په سنگاپور کې د آسیا د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل دي چې په سیمه کې د بیجنګ لخوا د راکټي سیستمونو نصبول د ګاونډي هیوادونو د ډارولو په معنا دي.
د جنوبی چین په سمندر کې د چین تګلارې د هغه څه پر خلاف ده چې زموږ تګلارې پر مخ بیایي. دا د چین پراخې موخې تر پوښتنې لاندې راولي.
د میټس د معلوماتو پر بنسټ د چین پوځ د ویتنام سرحد ته نږدې د کښتۍ ضد راکټونه، برقي وسایل او د تیارو ضد راکټي سیستمونه ځای پر ځای کړي دي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا متحده ایالاتو د فلسطین په باب د امنیت د شورا پریکړه ویټو کړې ده. په مسوده کې چې کویټ وړاندې کړې وه، په غزه او لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د پوځ نه د فلسطینیانو د خوندي ساتلو غوښتنه شوې وه. د متحده ایالاتو سفیر هیلي نیکی هیلي د کویټ وړاندیز یو طرفه وباله. له بلې خوا یوه ځانګړې مسوده چې امریکا وړاندې کړې وه او د حماس د اسلامي ډلې غندنې پکې کړې وه، منظور نه شوه. د امنیت د شورا یولس غړو ممتنې رای ورکړې او یوازې بولیویا د امریکا ملاتړ وکړ. کویټ او روسیې د دغه وړاندیز مخالفت وکړ. په عین وخت کې د اسرائیلو پوځ وایي چې اسکارو د شنبه په ورځ یو فلسطیني ځوان چې کوشش یې کاوه خپل ټرکټر د لویدیځ غاړې په اشغال شوې سیمه کې پر اسکارو او ملکیانو باندې وخیژي وویشته او وی وژه. همداراز د اسرائیلو پوځ وایي چې د جمعې په ورځ په غزه کې د احتجاجونو په وخت د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې د یوې فلسطینۍ نرسې د ویشتلو او وژلو په اړه به تحقیقات کوي. د هسپانیې په پارلمان کې د مخالف سوشالیست ګوند رهبر پیډرو سانچیز د هیواد د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی. پیډرو د پخواني محافظه کار صدر اعظم ماریانو راخوی ځای نیسي چې د رشوت خوړلو او اداري فساد تورونو ورباندې لګېدلی وو او پارلمان د جمعې په ورځ له رایګرۍ نه وروسته له قدرت نه ګوښه کړ. سانچیز د نوي صدر اعظم په توګه په شاهي ماڼۍ کې د وفاداری لوړه وکړه او د هسپانیې پاچا شپږم فیلیپی ورته قسم ورکړ. د 1900 میلادي په لسیزه کې په هسپانیا کې د دیموکراسۍ د اعاده کېدو وروسته سانچیز دغه هیواد اووم صدر اعظم دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې په ټولنیزو رسنیو کې د کرکې او نفرت نه ډکو یناګانو د عیسایانو مسلمانانو ترمنځ تشنج زیات کړی دی. د دغه ادارې یوې رئیس جسیکا بیری چې دغه هیواد نه راستنه شوې ده، امریکا غږ ته وویل:
There are so many different factors that just then make people frustrated and people join together and then yes the
دا مخالکو د مایوسی او بیوسی زیات فکتورونه او عوامل لري. خو په ټولنیزو رسنیو کې چې کومې پارون کې لیکنه ویناګانې کیږي، یقینا چې د مرکزی افریقا په خارونو او اطرافو کې د کرکې او نفرت لپاره زمينه مساعده کړې ده. بیري ویل چې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ نښتې له حده زیاته نستی او غربت خلک نه پریدي چې تعلیم او زده کړې ته مخه کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. اوس د خبرونه لومړی راپور اخلو. د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه وزارت د تیر ګونۍ د برید په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. دغه وزارت وایند وایي چې له برید کوونکو سره په کابل ښار کې مرسته کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د همکار حکمت سروش په راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې پر دغه وزارت د تیر اونۍ د برید په اړه پلټنې پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ اتو وسلوالو د دوو زری موټرو په مرسته د کورنی چارو وزارت تر دروازې ځانونه ورسول، خو دغه برید کوونکي د کابل ښار د زیاتو چیک پوسټونو او تلاشیو سره سره څنګه د کورنی چارو وزارت تر دروازې ورسېدل. د دې وزارت ویاند وایي چې له برید کوونکو سره په کابل ښار کې مرسته کیږي.
متاسفانه یک چیز واضح است که
لبد مرغ یو شی روخانه دی چې تورستان په یو لن فرصت کې نشي کولای چې فاصله ووهي او ځان مرکز یا کابل ته ورسوي. معلومه ده چې په یو سیمه کې ډوډۍ خوري، چای څښي او د استوګنې زمينه ورته برابرېږي. له دې باید څوک سترګې پټې نه کړي. زموږ لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا کار حقاني شبکې طرحه کړی او ترسره کړی دی.
د کورنی چار وزارت وایي تر دې وروسته به ټول زری اولی موټر چې په کابل ښار کې ګرځي پلټل کیږي، چې په دې کې د ملي شورا د غړو موټر هم راځي.
ما پس از دې تمام واسطه های زریحي
موږ له دې وروسته ټول زری فلم لرونکي او مشکوک موټر په ټول هغه درنښ چې د وطن مشرانو او ملي شورا ته لرو په دې اړه مو پولیسو ته دنده ورکړې چې وی دروي او پلټنې وکړي.
خو نظام شنونکي بیا وایي که د امنیتي او دفاعي ځواکونو مدیریت پیاوړی نه سي، داسې بریدونه به نور هم پر زیاتېدو سي. د دوی په خبره له وسلوالو ډلو سره له ادارو دننه همکاري کیږي
تر هغه پورې چې دلته د زورورو لاس قطه نه سي، تر هغه پورې چې د دغه توپک سالارانو لاس قطه نه سي. او جاسوسان دي، د ایران جاسوسان دي او د پاکستان جاسوسان دي. د هغه جاسوسان په ډېر قدرت کې د هغه لاس قطه نه سي. او یو قوي دولت چې په قوت باندې چې د خاینینو لاس قطه نه کړه، دا حالت به دوام ولري.
تېره میاشت هم د کابل د لسمې حوزې اړوند په نوي ښار کې او پر لسمه حوزه وسلوالو ډلهیز بریدونه کړي ول. د کابل ښار مرکزي سیمو ته د وسلوالو بریدګرو رسېدل د دې ښار اوسېدونکو ته په دې اړه ډول ډول پوښتنې راولاړې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، ټاکل شوې راتلونکي دوشنبه په خوست او یو شمېر نور ولایتونو کې د ګوزند ناروغۍ په ضد د کوچیانو د ماشومانو لپاره د واکسین ځانګړی کمپاین پیل شي. روغتیایي مسؤلین د کوچیانو له مشرانو او سرخیلانو څخه غوښتي دي چې د ماشومانو په واکسینولو کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله راپور رالیږلی دی.
له دې کبله چې کوچیان د پسرلي په موسم کې سړو او منی نسبي ګرمو سیمو ته ځان رسوي، روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو تر څنګ کوچیان هم د پولیو ویروسي ناروغۍ په انتقال کې مهم رول لري. د خوست اوسیدونکی شربت خان کوچی وایي وروسته له هغه چې د واکسین پر اهمیت پوهېدلی، هر ځله چې واکسیناتورانې تر کېږدۍ ورغلي، خپلو ماشومانو ته یې حتماً واکسین تطبیق کړی دی.
یاره ګټور دی، ډېر خلک اوس تر اوسه ماشومان نه دي بیا پولی نه دي نیولي چې دا واکسین یې کړی دی. موږ وایو چې ټول ماشومان سي وکړي، دا ډېر پیدا ورکوي ماشومانو ته، او څه خطرناک شی خو نه ده.
ټاکل شوې راتلونکي دوشنبه د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم کوچي ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل او شاوخوا 15,000 ماشومان پکې واکسین شي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد دین منګل وایي چې دا کمپاین په کال کې یو ځل ترسره کیږي او په ترڅ کې تر لس کلنۍ پورې کوچي ماشومانو ته د ګوزن ضد 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
موږ د کوچیانو د ریاست نه، د کوچیانو د سرخیلانو نه او همدا قسم ته د دوی مشرانو نه مغوښتنه ده چې ټیم سره د پولیو په واکسین تطبیق کې مرسته وکړي. خدای نه خواسته که چیرته د دوی په سیمو کې د پولیو کومه مثبته واقعه ولیدل شي، نو دوی ګلالي کوچنی ماشومان به د تل دپاره د جامع او د دوی د کورنۍ د اوږو بار وي.
یوه وړه کیجلخی نه
څومره ده؟
درې کلنه ده.
د کوچی شیر احمد کورنۍ له یو شمېر نورو کورنۍ سره یو ځای د خوست په مرکز کې د شیخ زید پوهنتون تر څنګ په یوه بیابان کې کېږدۍ وهلي. شیر احمد وایي زیاتره کوچیان د واکسین پر اهمیت پوهېدلی دي. د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د واکسین د هر کمپاین پر مهال نه یوازې خپل ماشومان واکسین کړي، بلکې د ګاونډیانو ماشومانو په واکسینولو کې هم له صحي رضاکارانو سره مرسته کړې ده.
خو ګټه لري، ډاکتران هم دغه وایي چې ګټه لري، نور خلک هم وایي چې ګټه لري. خپل موږ په پیګو چې مرضونه یې نه نیسي ګزان مزان خشایده واکسین کوچانو ته زده وایم چې دا واکسین ورکی واکسین خشایده.
په ورته وخت کې د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ولایت په هغو لارو کې هم د صحي رضاکارانو ځانګړي ټیمونه پر دندو ګمارلي چې نسبت نورو لارو ته پرې کوچیان ډېر تګ راتګ لري.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، په پاکستان کې هغه کمیسیون چې د بې درکه شویو کسانو په حقله معلومات راټولوي وایي چې د 5000 نه د زیاتو کسانو نومونه ورته تر اوسه رسیدلي دي، خو د بشري حقونو ادارې بیا وایي چې دا شمیر سم نه دی او د دې نه زیات خلک ترې تم شوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ ډیور راډیو د خبریال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د پاکستان وړو ایالتونو او قبایلي سیمو کې د خلکو جبري چتولو د پیښو په سر سخت غبرګون په لیدو کې راځي، نو د بې درکه خلکو په اړه حکومتي کمیشن په خپل یو تازه رپورټ کې منلی چې دوی ته د هیواد نه د 5000 نه زیات د جبري بې درکه کیدلو کیسونه رپورټ شوي دي، خو د بشري حقونو سازمانونو او پښتون تحفظ موومنټ تر مخه دغه شمیرې ډېرې زیاتې دي. بلخوا په هیواد کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو په اړه جوړ ریاستي ادارې او چارواکي هم په دې اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دریز ملاتړ کوي. د تیر پیپلز ګوند حکومت په هیواد کې د بې درکه خلکو د لټون لپاره د سترې محکمې پخواني قاضي جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و. دغه کمیشن یو تازه رپورټ تر مخه د کال 2011 راهسې ورته په هیواد کې د کو د بې درکه کیدلو 5001 کیسونه رپورټ شوي دي، چې پکې تر ټولو زیات 2015 د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه رپورټ شوي دي. حکومتي کمیشن تر مخه په دغو کې بیا 911 کیسونه حل کړي شوي دي او د خلکو د بې درکې 933 کیسونو باندې کار روان دي. دا په داسې مهال چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا قبایلي ولس د بشري حقونو د سرغړونو په سر مبارزه دوام لري، او د غورځنګ او د پاکستان د حکومت ترمنځ روانو مذاکراتو کې یو اهمه معامله د خلکو بې درکه کیدل دي. د پاکستان حکومتي کمیشن د بې درکه خلکو شمیره 5000 پورې ښایي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ تر مخه یوازې په قبایلي سیمو کې د 3000 نه زیات خلک بې درکه دي، او دغه شان د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم دغه شمیرې ډېرې زیاتې یادوي. پاکستان کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو په اړه جوړ د یوې ریاستي ادارې ان سی ایچ آر چارواکي ډاکټر یایا په دې اړه حکومتي کمیشن شمیرو باندې بې باوري څرګندوي، او دې په جبري توګه د خلکو چتول د دوی سره سروب بې انصافي بلي.
دغه یو خبره ثابتېږي چې یو ملزم وي کنه، هغه ملزمي مجرم نه وي، پوه شو کنه. 24 کې دا مجسټریټ ته خپل ډېر ضروري وي. بیا دې لپاره چې کوم د کنه قانون هم جوړ شوی دا چې ایون چې کوم د کنه فورسز سره هغه کاسوي کنه، هغه ته زیات ریمانډ ورکي. خو بیا هم یو خبره ده چې ان فور ډسپیرنس د هیومن رائټس وایلیشن، لکه دې خلک چې کوم دي دیوای موږ خپل قانوني سرګرمي کوو. بهرحال دې چې پښتون تحفظ موومنټ منظور پښتین دومره غدار سړی نه دی، څنګه چې اخبار کې سوشل میډیا کې راځي علی وزیر هم ورسره دی. دې خلک چې کوم دي دوی سره چې کوم لسټونه دي هغه ټیک دي، ډېر زیات دي، لکه چې دغسې زرګونو کې دي اپور نه دی خلک بدلې دي، د هغو چې پته مت نشته. بیا دغسې هم وي چې کمپرومایز وکړي واپس راشي، بعض دغسې دي یو د هغو سینټر وي بحالي سینټر، هغه کې هم دغو ته بیا تعلیم ورکوي فورسز ورکوي چې تاسو چې کوم دغه لار پرې دی متشدد لار په دې باندې راشي. خو دغه خبرې موږ صوبه کې ډېر زیات دي، خلک پوښتنه کوي چې تاسو پته نه وي سپین جامو کې راځي.
پاکستان کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو پړه په فوزي استخباراتي ادارو اچولې شي، او د پاکستان سترې محکمې هم بلوچستان امنیت کیس فیصله کې په ایالت کې د خلکو بې درکه کیدلو مسؤلیت په فوزي استخباراتي ادارو اچولې وو، خو د پاکستان فوز دغه تورونه ردوي. حکومتي کمیشن تر مخه پاکستان کې بې درکه کړې شوې تنانو کې د ملتپاله ګوندونو غړي، سماجي کارمندان او مذهبي تندرو وډلو سره تړاو لرونکي شامل دي. د پښتنو بلوچستانو نه پس نن سبا د سندیانو لخوا هم په سند ایالت کې د خلکو په جبري چتولو د پیښو په ضد سخت غبرګون په لیدو کې راځي، او تیرونه کراچۍ، لړکانه او پایتخت اسلام آباد کې سندیانو د جبري چتولو د پیښو په ضد سخت احتجاجونه کړي وو. خو حکومتي کمیشن داوه کوي چې د یاد ایالت څخه رپورټ کړي شوي ټول 1343 کیسونه حل کړي شوي دي. د کمیشن رپورټ زیاتوي چې دوی تر اوسه پورې 3301 بې درکه تنان را معلومه کړي دي، او د اړې ګړې ښکار بلوچستان ایالت په اړه رپورټ وایي چې دغلته نه یوازې 338 د جبري چتولو کیسونه رپورټ شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون به د پخوانی ټاکل شوي مهالویش له مخې د همدې میاشتې په 12 نیټه په سنګاپور کې سره مخامخ ملاقات وکړي. د شمالي کوریا د رژیم یو جګپوري استازي په واشنگتن کې ښاغلي ترامپ ته د خپل مشر یو لیک هم سپارلی دی. د دغه لیک لا ترلاسه کول وروسته ترامپ پرون خبریالان ته وویل چې لیدنه به په خپل وخت ترسره شي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا د استخباراتو له پخواني مشر سره له یوې لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د هغه هیواد له مشر کیم جونګ اون سره مهمه غونډه به په خپل وخت ترسره شي.
د جون په 12مه به مونږ په سنگاپور کې یو. دا به یو پیل وي. زه نه وایم چې دا کار به په یوه غونډه کې وشي. مونږ د هغو ستونزو په اړه خبرې کوو چې کلونه یې دوام کړی دی.
د اټومي چارو لپاره د شمالي کوریا لوړ پوړي استازي او د استخباراتو پخواني مشر کیم یونګ چول د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د مشر لیک په خپل لاس ښاغلي ټرمپ ته وسپاره. د امریکا ولسمشر د لیک جزئیات افشا نه کړل، خو دغه علامه یې ډېره ښه وبلله.
دا یوه پروسه ده. د دې معنا دا نه ده چې مونږ به د جون په 12مه یو څه لاسلیک کړو. مونږ به یوه پروسه پیل کړو. هغه ته مې وویل چې په آرامه کار وکړي. مونږ کولی شو چې ګړندي یا ورو پر مخ لاړ شو، خو فکر کوم چې هغوی غواړي چې یو څه وشي او دا به ښه کار وي.
دا اونۍ په سر کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او کیم یونګ چول په نیویارک کې د غونډو په جریان کې د دواړو لوریو توافقات بیان کړل.
I've been very clear that President Trump and the United
States مو په غرد ویلی دي چې د ولسمشر ټرمپ هدف خوراک لک او معلوم دی، یعنی د کوریا له ټاپو وزمې څخه په بشپړ څرګند او دایمي ډول د اټومي وسلو پاکول.
شمالي کوریا اقتصادي فرصتونه او پر بندیزونو کې نرموالی غواړي.
هغوی د دې وړتیا لري چې یو ښه هیواد واوسي. او زه فکر کوم چې جنوبي کوریا، جاپان او چین ډېره مرسته کولای شي.
خو نن په سنگاپور کې د شنګریلا دیالوګ په امنیتي غونډه کې د جاپان د دفاع وزیر نن وویل چې شمالي کوریا باید د خبرو په بدل کې یو څه لاسته را نه وړي، بلکې هغه هیواد د خپلو اټومي او بالستیکي توغندیو د له منځه وړلو لپاره باید پاخه ګامونه پورته کړي.
کله چې موږ د شمالي کوریا تیر چلند ته ګورو، نو مهمه دا ده چې د خبرو کولو په بدل کې باید یو امتیاز ترلاسه نه کړي.
په دغه غونډه کې د هغه څرګندونو د جنوبي کوریا د دفاع وزیر له هغو خبرو سره توپیر درلود چې له شمالي کوریا سره یې د خبرو کولو ملاتړ وکړ. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ یادونه وکړه چې امریکا به تر هغه وخت پر شمالي کوریا د سلګونو نویو بندیزونو لګول وځنډوي چې خبرې ناکامې شوې نه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
محترم اوریدونکو، د امریکا ځینو تجارتي انډیوالانو ژمنه کړې ده چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې په ارتباط به دغه هیواد د ګټو په خلاف اقدام وکړي چې غواړي له اروپایي اتحاد، کاناډا او مکسیکو نه د فولادو په واردولو باندې 25% او د المونیمو په واردولو باندې 10% ګمرکي محصول لګوي چې پرون د جمعې په ورځ پیل شو. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې هکله دا رپورټ را لیږلی چې زموږ همکار به تاسو ته وړاندې کړي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قرات ویلی دي دغه اقدامات ضرور دي چې په مهمو تولیدي سکتورونو کې د امریکایانو کارونه او شرکتونه وژغوري. مګر د ماشینونو د تولیدولو د وړې فابریکې چې د امریکا د شمال ختیځ ایالت ماساچوسټ ایالت د باستن لویدیځ پلو ته پرته ده، اجرایي رئیس دغه ګمرکي محصول خپل تجارت ته په کب نیونه کې مشتریانو او د فابریکو د ژغورلو په برخه کې یو سردرد ویني. صادر شوی فولاد د چنګاښ د نیولو د شرکت وختنې پوره کوي، مګر د کټارو مواد به ډیر قیمته پرېوځي او دا د چین او ایټالیا سره سیالي بیا ډیره مشکله کوي. د انټرپرایز انسټیټیوټ د څارونکي رین ینګ وای ګمرکي محصول به د امریکایانو په ژوندانه باندې هم تاثیر وکړي. څارونکي رین ینګ زیاتوي،
It'll create some uncertainty, for sure. Besides the job losses, which is going to have a lot of families asking tough questions, how are we going to pay the rent? Do we pay the electricity or the water bill now that we can't pay both? Questions like that that the president's going to have to account for.
په یقیني توګه دا به د کارونو د لاسه د ورکولو نه علاوه چې ډېرې کورنۍ به دا پوښتنې کوي، څنګه به موږ د کورونو کرایه ورکوو؟ آیا موږ به د برېښنا یا د اوبو بیل اوس ورکړو؟ موږ دواړه نشو ورکولی. دې ته ورته پوښتنې کېږي چې جمهور رئیس به څه ځواب ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودیو اوویل ګمرکي محصول په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی او دغه چا اخیستنې ژمنې وکړله. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریدلند د ترودیو سره په ګډه په امریکایي شانو باندې نوی ګمرکي محصول ولګاو. کریستیا فریدلند خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
In response to these measures, Canada intends to impose tariffs against imports of steel, aluminum, and other products from the United States, representing the total value of 2017 Canadian exports affected by the U.S. measures. That is $16.6 billion. We are imposing dollar...
Canada da da gugdamato pa badal ki pa niyat ki lari che da fulado, almoniamo, au da amerika da noro tawlidato pa khilaab gumriki maasul wale gawi. چې د کاناډا د 2018 کال په صادراتو باندې دغه اقداماتو تاثیر کړی دی چې 14.6 میلیارد ډالر کېږي. امریکا چې د کاناډایانو په خلاف ګمرکي محصول لګولی دي، موږ داسې محصول لګوو چې د هر ډالر په بدر کې ډالر وي. مکسیکو د امریکا د ګمرکي محصول لګولو په خلاف دې ته ورته دریځ غوره کوي. ایدفنسو گوا جاردو وای:
اسی اس کې اوی انونسیاموس
Today we announced that we will take equivalent actions to the ones taken by the United States in terms of the impact on the flow of commerce.
موږ نن اعلان کړه چې د هغو اقداماتو سره برابر اقدام به وکړو چې امریکا د تجارت په باره کې کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون د ګمرکي محصول د لګولو په باره کې دغه پریکړه په ډیرو لحاظو سره اشتباه یاده کړه او د خبرداری ورکړ چې د اقتصادي نیشنالیزم سر جنگ ته وځي. سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس د اقدام یوه برخه د ملي امنیت ملاتړ کول دي، مګر څارونکی رین ینګ وای دغه دلیل ګټه نه لري. د اروپایي کمیسیون رئیس یان کلود یانکر نوویل د امریکا اقدام د نړیوال تجارت لپاره یوه خرابه ورځ ده. اعلان یې کړله بل انتخاب نشته د مګر دا چې د نړیوال تجارت سازمان ته رجوع وشي چې دغه جنجال حل کړي او د امریکا په وارداتو باندې اضافي ګمرکي محصول ولګول شي. امریکا د نورو هیوادونو لکه جنوبي کوریا، ارجنټاین او برازیل په باره کې د ګمرکي محصول په ځای د ونډو یا د حجم په محدودولو باندې خبرې کړي دي.
د څو خبرونو کټکی: د مې په میاشت کې د افغانستان په دریش ولایتونو کې 133 ملکیان وژل شوي او 1,308 کسان ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د جون په 12 بعد په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره سرمشریزه غونډه وکړي. متحده ایالاتو د فلسطین په باب د امنیت د شورا پریکړه ویټو کړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د حکومت ځانګړي استازي په کابل کې د افغانستان د حکومتي چارواکو سره کتلي دي. د ایران د هوایي قواو یوه جټ الوتکه د اصفهان په ولایت کې په یوه بیدیا کې رالوېدلې ده. د فارس نیمه خبري اژانس وایي چې د الوتکې دواړو پیلوټانو ځانونه په پراشوت کې وژغورل. د سومالی د الشباب اسلامي جنګیالو دغه هیواد په مرکزي برخه کې یو کارګوټی له حکومتي قواو نه بېرته نیولی دی. د کیوبا د کمونیست رژیم ملي اسمبلی نن د شنبې په ورځ دغه هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو او بدلونو راوستلو پریکړه وکړه. په پریکړه کې ذکر شوی دی چې کیوبا به سوشالیزم په خپل حال وساتي، خو د اقتصادي او ټولنیزو پراختیا په خاطر به په اساسي قانون کې ځینې اصلاحات وکړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12 په سنگاپور کې غونډه کوي او د امریکا دفاع وزیر جنرال میټس وایي چې له جنوبي کوریا نه د امریکایي عسکرو د راویستلو او یا نه راویستلو مسله یوازې د امریکا او جنوبي کوریا پورې اړه لري. د سنگاپور صدر اعظم انګ هین وایي چې د ټرمپ او کیم جونګ اون د سرمشریزې غونډې د مصارفو یوه برخه به د سنگاپور حکومت ادا کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویلي دي چې چین د جنوبي چین په سمندرګي کې په ټاپوګانو باندې په بشپړه توګه د خپل قبضې په خاطر نظامي طاقت نه استفاده کوي او غواړي چې د شاوخوا ګاونډیان وډاروي. میټس په سنگاپور کې د شانګري لای ډیولپ نوم په ستراتیژیکي نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې. د اسرایلو پوځ وایي چې عسکر د شنبې په ورځ فلسطیني ځوان چې غوښتلې خپل ټراکټور د لویدیځ غاړې په اشغال شوې سیمه کې پر عسکرو ملکیانو باندې وخیل وویشته او وی وژل. او د اسرایلو پوز دا خبر هم کړی چې د جمعې پورس په غزه کې د احتجاجونو په وخت د اسرایلي عسکرو لخوا د یو فلسطیني نرسې د وشتلو په اړه تحقیقات کیږي.
درنو ورځن کو ستا سي د سوکاله او روختیا په هيله زموږ سنه پښتو خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بلې دغه خبرونه پورې چې بیا ستاسو خدمت حاضر دي، تاسو په لویو غوښتنې خدای سپارو. د خدای په امان.